راونی چې مرسال زازې ساسو درنه حضور ته حاضرې پلو یو سپیشلی علام سپارو او د سټوډیو مایک هم خپل همکاري ته ورکو.
شکر است شما. سلام، ساعت 3 پس از چاشت. من نظیفه محبوبی هستم. بیشترین وقت این برنامه به برنامه عدالت و مبارزه با فساد که حسیب تلاش تقدیم میکند اختصاص یافته. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده از سوی امنیت ملی در این کشور نمایانگر رابط طالبان با این شبکه است. مقامات اوروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچه کابل به 24 تن افزایش یافت و رئیس دفتر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به کرونا مبتلا شده است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان ادعا میکند که کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده از سوی امنیت ملی در این کشور نمایانگر رابط طالبان با این شبکه است. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در توییت اواخر دیروز خود گفت که طالبان هنوز هم با القاعده رابط دارند، ولی به گفته وی دروغ میگویند. ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز از کشته شدن ابو محسن مصری در غزنی خبر داد. المصری در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که نام برده در عملیات خاص کشته شد، ولی درباره زمان و محل دقیق این عملیات چیزی نگفته است. مقامات اوروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اوروزگان و رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی و درگیری های زمینی 24 ساعت گذشته 19 سری دیگر از طالبان زخمی شدند.
در عملیات هوایی نیروهای افغان 21 نفر از طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعت 3 شب گذشته جنگ شده که در حملات متقابل نیروهای افغان 6 تن دیگر از طالبان به شمول یک قماندان آنها کشته شدند.
سخنگوی والی اوروزگان می افزاید که 4 سرباز هم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچه کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله صبح امروز به رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند.
با تاسف که در رویداد توریستی شام گذشته نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه سده کابل بالای 24 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و بالای 50 تن زخمی شدند که یک جنایت است.
ارگه ریاست جمهوری افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا این حمله را محکوم کردند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. پلیس قندهار میگوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش میکنند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که این پلیس صبح امروز در حوزه نهم شهر قندهار با ضرب گلوله کشته شده است.
یک سرباز پلیس زنانه ما که در محبس وظیفه داشت از سوی تروریستان مسلح به ضرب گلوله شهید شده است. تلاش های ما جریان دارد تا تروریستان مسلح را هرچی زودتر دستگیر و به ارگان های قضایی بسپاریم.
هرچند مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی چنین واقعات در گذشته به طالبان نسبت داده شده است. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع در غور حریق شد. مقامات امنیتی غور میگویند این مواد در 2 سال گذشته در مناطق مختلف این ولایت کشف و ضبط شده بود. وحیدالله نظامی قماندان امنیه غور امروز به رسانه ها گفت
که از سال 97 الی 99 مواد مختلف نو امروز حریق ساختیم که عاملین قضیهشان فعلا در مبس به سر میبرند. بازم بخش مردم اطمینان میتونم که قاچاقبر در ولایت غور مانع دیگر نداره.
آقای نظامی نگفت که به ارتباط ضبط این مقدار مواد مخدر چند نفر بازداشت شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با کرونا مبتلا شده است. دوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت که نتیجه آزمایش کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و او در قرنطینه به سر میبرد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده شده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارین منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده داشت. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 8.5 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا در آمریکا ثبت شده است. انتشار ویروس در اروپا هم شدت یافته است. اوکراینی ها امروز در انتخابات محلی رأی می دهند. این انتخابات به اساس قانون جدید که قدرت را از مرکز کییف به هیئت های حکومت های محلی انتقال می دهد برگزار می شود. این رأی‌گیری شدیدترین رقابت انتخاباتی در تاریخ معاصر اوکراین پنداشته می شود که قرار است طی آن همه مقامات محلی تبدیل شوند. با ادارات نو محلی استقلالیت بیشتری مالی و سیاسی از حکومت مرکزی کیف داده می شود. از این اصلاحات چون یک گام دور شدن از نظام سیاسی هرم قدرت از بالا به پایین ستایش می شود که از دوران اتحاد شوروی به میراث مانده و در 3 دهه بعد از استقلال چندان تغییر نکرده است. این انتخابات یک آزمایش مهم برای رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی هم پنداشته می شود که در انتخابات 2019 با اکثریت گسترده آرا منتخب شد. او حزب خدمتگار مردم را رهبری می کند. و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جاستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29مین مرتبه قهرمان شد. او که تا هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنا به وعده‌ای که برای مادرش سپرده بود، از هنرهای رسمی مختلط کنار می‌رود. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
October 24, 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. این سازمان نقش بسزایی در عرصه های مختلف در کشورهای جهان داشته است. از جنگ و سل گرفته تا صحت، غذا، کنترل تسلیحات و خل سالا، حقوق بشر، کمک های انسان دوستانه، حتی مبارزه با فساد از کارکرد اساسی این سازمان بوده است. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري، د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3-4 پس ظهر و تکراراً روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2540. در اڑکو شمیره اوزل بیا تکرار روم 0900-922-2555 او 0909-9-15-15. د عدالت او فساد سره د مبارزې د نن ورځې خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه سازمان کړنو لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه له فساد سره د دغه سازمان د مبارزې ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د سیاسي او نړیوالو چارو په مشتاق رحیم، د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر عبدالعزیز دانش، او د افغانستان د ځوانانو موینیت د خبرونو رئیس حضرت الله شریفی لمک سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو په خبرونه کې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکنی اساس هم په خبرونه کې له ځانه سره ولرو، خو دوی د بختیا له امله ونه کولی شول لمک سره ګډون وکړي. پیل بل خغلی رحیم څخه وکړو. خغلی رحیم، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. په پیل کې کوی د ملګری ملتونو د اصطلاح کله وکړول شو او یو هم رامنځته شو؟ رحیم صاحب،
الو، سلام علیکم.
بلې رحیم صاحب، تاسو زموږ غواړئ؟ فکر کوم د ریم سیپ اړیکه پرې شوې ده. موږ هڅه کوو تر څو رحیم صاحب سره بیا اړیکه ونیسو تر څو د خبرونې موضوعات له هغه سره شریک کړو او په اړه باندې د هغوی ځوابونه ولرو. باید ووایم چې د اکتوبر 24مه، لکه څنګه چې په پیل کې مې وویلې، چې پرون ورځ د ملګرو ملتونو د بنسټ ایښودنې 15مه کلیزه وه. دغه سازمان په افغانستان کې هم ډیر رول لوبولی دی او په بیلابیلو برخو کې اوس هم په افغانستان کې د دوی مرستې، د دوی فعالیتونه دوام لري. تر دې چې بیا رحیم صاحب سره په زمونږ ګاډي کې ټینګیږي، د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر عبدالعزیز دانش. آقای دانش، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. یکی سوالی که ما با رحیم صاحب مطرح کردم، میخوایم با شما به عنوان یکی از استادان عرصه حقوق بین الملل پرسان بکنم. یکی، در برای اولین بار اصطلاح سازمان ملل یا ملل متحد چی وقت استفاده شد و چی وقت به میان آمد؟
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان شما. در مورد سوال شما عرض میکنم که بعد از جنگ جهانی اول که سازمان به نام جامعه ملل تشکیل دادن که صلح و امنیت بین‌المللی را تامین کنند، و این سازمان در طول فعالیتش از 1919 تا 1945 کارایی چندانی نداشت واقعا، یعنی با اون هدفی که ایجاد شده بود با او اهداف دسترسی کامل نیافت، بخصوص به این خاطر که ایالات متحده آمریکا اساسا نپیوست به این سازمان، شوروی به خاطر حمله به فنلاند اخراج شده بود، دولت مثل آلمان و انگلستان اینا داوطلبانه این سازمان را ترک کرده بود. بنابراین کشورهای قدرتمند، مؤثر و کشورهایی که واقعا میتونستن که همین تصمیمات این سازمان را تضمین کنن، به اصطلاح اینا حضور نداشتن در این سازمان. به همین خاطر این سازمان با چالش‌های کلان مواجه شده بود و پس از جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد، کشورهای جهان، جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیدن که یک سازمان مهمتر و خوبتر و مؤثر و کاراتری را نسبت به جامعه ملل وجود دارن که اما یونایتد نیشن، سازمان ملل متحد، در واقع از همون زمان مذاکراتی که در بحبوهای جنگ، در واقع جنگ جهانی دوم به میان آمد، و این سازمان سرانجام در سال 1945 اساسا تشکیل شد و در سال 1946 هم رسما جایگزین به اصطلاح همون جامعه ملل سابق شد.
تشکر. اعضای اصلی این سازمان یا در کل اعضای چه تعداد اعضا داره سازمان ملل متحد و ارکان اصلی این سازمان کدام ها هستند؟
در حال حاضر شما می‌دونید گرچه که سازمان ملل متحد در سال 1945 چیزی حدود 54 کشور عضویتش را داشتن، ولی در حال حاضر در سال 2020 چیزی حدود 95 کشور رسمن عضو سازمان ملل متحد هستند که افغانستان هم از امو سال اولی تأسیس در واقع عضوشن 19 نوامبر 1936 دولت افغانستان عضویت سازمان ملل رو پیدا کردن، ولی اعضای تاثیرگذارش در حال حاضر هم بر اساس همان سازوکارهایی که در اساسنامه ای سازمان یعنی همون منشور ملل متحد تدوین شده، در اونجا یک راهکارهای خاص داره در واقع گذاشته که در همون شورای امنیتش هست که 15 تا عضو داره که 5 تا عضوش دائم هستن، یعنی کشورهایی که همیشه نماینده دارن مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، شوروی سابق کاله جانشینش همون در این قضیه روسیه هست و چین در واقع. خب اینا طبعا از یک سری امتیازات یا به اصطلاح بهای کیفی یا به اصطلاح دیگه از حق رای ویتو برخوردن، خب طبعا اینا تاثیرگذاری بیشتری در اونجا دارن. بقیه اعضا دوره‌ای هستن که به مدت 2 سال در واقع در اونجا انتخاب میشن.
درست، معیار انتخاب و یا هم میشوی انتخاب اعضای دائمی و یا هم دورانی سازمان ملل یا غیر دائمی چیگونه است آقای دانش؟
اساسا صحبتی بود، خب در همون زمان که در تدوین اساسنامه یا منشور ملل متحد صحبت ها داشت، جریان داشت، هم کنفرانس های مهمی که در اون زمان برای تأسیس سازمان ملل متحد انجام میشد، خب در یک از اون اجلاسیه ها در واقع پیشنهادات اساسی مطرح کنم که در اجلاس یالتا بود که در اونجا گفتن که حتما باید اینمی 5 کشور مهم و تاثیرگذار که در حقیقت تضمین کننده همی اهداف و تصمیمات سازمان ملل متحد هستند یک سری امتیازاتی هم داشته باشه مثل همی حق رای ویتو. خب طبعا کشورهای دیگر به خصوص جهان سوم در او زمان استدلال شمین بود که این تبعیض‌آمیز است و این مشکلات را ممکن ایجاد کنم، ولی اونا اصرار داشتن گفتن که اگر میخواین واقعا یک سازمان مؤثر و کارا که بتونه با مو اهدافش دسترسی پیدا کنه و یک کشورهای قدرتمند هم حمایتش را داشته باشه، خب اینمی قدر امتیاز را شما به نفع قائل شوین. ولی سرانجام یک کشورهای دیگه هم دیدن که اگر واقعا این کار نکنن معنیش این میشه که این کشورها عضویت این سازمان را پیدا نکنه و این هم همون جامعه ملل قدیم میشه. پس با همون خاطر گفتم که شما خب خیر است یا این عضویت این سازمان را داشته باشین با این امتیازی که شما مد نظرتان هست همی حق رای ویتو باشه که با همی سازوکار در واقع این اساسنامه یا منشور ملل متحد تصویب شد و کشورهای دیگه جهان هم بعدن که ملحق شدن همین سازوکار را در واقع پذیرفتن. و این هم توجه داشته باشین ما و شما که همین صحبت ها را در واقع در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی سابق دوباره روی زبان ها افتاد، کشورهای مختلف استدلال میکردن مثلا مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل برزیل، مثل آرژانتین و مثل هند، اینا هم درخواستی را داشتن که یا همین حق رای ویتو از بین بره کلا همه کشورها مساوی باشه و اینکه ما هم به عنوان کشورهای در واقع قدرتمند و نیمه قدرتمندی که حداقل در سال 1945 که انگلستان و فرانسه در همین حد و حدودا بودن ما هم هستیم، ما هم خاطر پیشنهاد میکردن که ما هم به عنوان عضو دائم باشیم. ما یادم هست که در اجلاسیه کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی فعلی و یا سازمان کنفرانس اسلامی قبلی که در تهران برگزار شده بود، در اونجا کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد هم به عنوان عضو ناظر دعوت شده بود. از جمله پیشنهاداتی که در حقیقت کشورهای اسلامی در اون زمان پیشنهاد کردن به کوفی انان صاحب گفتن که بله ما هم به عنوان یک مجموعه از کشورهای اسلامی یعنی درخواست داریم که مثل ما 5 کشور دائم در اونجا حق رای ویتو هم داشته باشیم، که باز در اونجا جناب کوفی انان یک جواب فنی حقوقی به اینا دادن، گفتن که بله بر اساس منشور ملل متحد فقط کشور میتونه که عضو سازمان ملل متحد و در شورای امنیت عضویت داشته باشه و از حق رای ویتو برخوردار باشه، ولی سازمان نمیتونه، یعنی کنفرانس اسلامی به عنوان یک سازمان است و امکان نداره به لحاظ حقوقی. شما میتونید یک از کشورهای خود را با توافقتان پیشنهاد کنین که او هم با توجه به این که اساسنامه و یا منشور ملل متحد اگر تجدید نظر و اصلاح شد او زمان امکانش هست که صحبت هم مطرح شد، ولی از آدرس یک سازمان امکان پذیر نیست. به همون خاطر این صحبت ها و چالش ها هنوز هم ادامه داره و در این راستا خدمت شما عرض کنم گپ بدرازا نکشه که جناب پتروس غالی دبیر کل اسبق ملل متحد حق بزرگی داره به خاطر اینکه بیشترین تلاش ها رو برای اصلاح سازمان ملل متحد و همینطور نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت رو او بسیار دنبالش بود و باهایش هم پرداخت به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه اجازه نداد که بار دوم در واقع بیاید دبیر کل سازمان ملل متحد شود. یعنی تنها دبیر کل است که در واقع یک بار آمده دبیر کل شده، بقیه دبیر کل های سازمان ملل متحد تقریبا هم دوباره که اجازه داره امور آمده دبیر کل شده.
مراجع مورد بحث در جهان بخصوص در حقوق بین الملل ارکان اساسی و اصلی سازمان ملل متحد هستند. کدام ارکان اصلی در سازمان ملل متحد وجود داره و کدام بخشا را احتوا میکنه؟
خب سازمان ملل متحد ارکان مختلف داره، 6 تا رکن اساسی داره بر اساس منشور ملل متحد. خب بله خواهد در واقع هر کدام نقش خاص خود داره، واقعا نمیشه گفت که کدام یکی نقش برتری داره روتری داره. خب طبعا در عرصه بین المللی هر کدامش نقش همون چیزی که در اساسنامه یا منشور ملل متحد دارش در نظر گرفته شده او را ایفا میکنم. مثلا مجمع عمومی یک حالت پارلمان جهانی تقریبا داره که در اونجا نظریات دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی در اونجا ایراد میشه، سالیانه اجلاسی که داره. خب شما در جریان هستین که رؤسای ممالک و کشورها در اونجا حضور پیدا میکنن، دیدگاه ها و نظریات خود رو راجع به نظم جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، نقش سازمان ملل متحد و همینطور خلاصه مسائل ذی علاقه در اونجا مطرح میکنن. خب بیشتر نقش مشورتی، نقش در واقع بیان دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی نسبت به موضوعات بین المللی داره، ولی رکن اجرایش که همین شورای امنیت سازمان ملل متحد است با به اصطلاح همین 15 عضو خود عملا قوه مجریه ای سازمان به اصطلاح، اگرچه این تعبیر شاید درست نباشه، ولی خب بازوی اجرایی سازمان ملل متحد همین شورای امنیت است که بر اساس فصل 7 قطعنامه های لازم الاجرا را صادر میکنم. مثلا شما فرض کنید بحث تحریم ها را بر اساس ماده 41 و همینطور مثلا دفاع جمعی را بر اساس ماده 42 در واقع شورای امنیت در واقع اعمال میکنه، و همینطور مثلا سایر ارکانش مثل شورای اقتصادی اجتماعی که در عرصه‌های مثل حقوق بشر، نمیفهمم بحث های در واقع زیست محیطی و همینطور سایر مشکلاتی که در عرصه جهان به وجود میاد ارتباطش با سازمان ها و نهادهای بین المللی مشابه و انجوها در واقع از این طریق تضمین میشه که وظیفه خود اجرا میکنه. و همینطور شورای قیمومت که بعد از دهه 1970 که استعمار ختم شد دیگه او عملا کارایی نداشت، کارایی به این معنا که در حقیقت دیگه زمینه فعالیت برایش وجود نداره، با خاطر اینکه او برای ازی تأسیس شده بود که همین دولت هایی که تازه تأسیس میشه، ملت هایی که از تحت استعمار خارج میشه به عنوان سرپرست، به عنوان قیم در واقع اینا را کمک کنه که تا بتونه به صورت خودکفایی اداره و مدیریت داخلی و خارجی خود را بر عهده بگیره و پس از اون خلاصه امورش را به خودشان واگذار کنه.
قسمی که شما
ختم استعمار دیگه این گواه خلاص شد دیگه، این عملا فعالیت نمیکنه در واقع، منتها حسم نشده، یعنی به اصطلاح رکنی از ارکان سازمان ملل متحد هنوز هست. در قضیه افغانستان 2001 وقتی پیش آمد اتفاقا بعضی از حقوقدانان این همی گره پیشنهاد کردن که وقتی کشور دوچار فیلد میشه، فیلد استیت مثل افغانستان در دهه 1990 بود، میگفتن که اجازه بدین که به جای شورای امنیت شورای قیمومت در واقع بیایه همی اوضاع را بر عهده بگیره و همونطور خلاصه وظایف خود در قبال همی دولت فروپاشیده به پیش ببره. منتها خوب یک بحث قانونی داره که او امکان پذیر نبود به خاطر اینکه در ماده 78 خود منشور ملل متحد میگه یک کشور که قبلا مستقل بوده دیگر نمیتونه که تحت نظر شورای قیمومت بیایه. و رکن دیگهش مثلا مهمترش همین رکن حل و فصل اختلافات بین المللی، رکن قضایی ملل متحد که محکمه بین المللی عدالت است که نقش خاص خود را ایفا میکنه.
قسمی که شما گفتین مرجع اجرایی سازمان ملل هم شورای امنیت است و مرجع اصلی تصمیم گیری برای صلح و امنیت بین المللی همچنان، و در این حال گفتین که حق ویتو، خود ویتو چی است و کدام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حق ویتو دارند؟
البته خدمت شما عرض کنم که تصمیماتی که در شورای امنیت گرفته میشه انواع مختلفی دارد. در برخی از موارد مثل تصمیمات اداری که در اونجا گرفته میشه، تصمیمات که راجع به مسائل مثل حق العضویت ها و همینطور بحث مثلا پذیرش اعضای جدید، اخراج اعضای جدید، تعلیقش و امثال از اینها حق رأی ویتو وجود نداره اصلا. یعنی در کل در تصمیمات اداری حق رأی تو برای هیچ کشوری وجود نداره. فقط در بحث صلح امنیت و بین المللی و مسائل سیاسی در واقع تصمیم که گرفته میشه، این پنج کشور مقتدر او زمان و امیال هم خلاصه مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه فعلی، اینا از حق رأی کیفی برخوردار هستن، یعنی میتونن که به اصطلاح تصمیمی که بقیه اعضا بر او موافقتن، اگر رأی از اینا منفی باشه او تصمیم ناگرفته است، کنسل میشه به اصطلاح. یا به تعبیر دیگه این رقمی بگیم برای شما که همین حق رأی تو مشخص تر شوه، ممکن است یک زمان تصمیم بر اساس توافق جمعی اعضا باشه، رأی مثبت همه اعضا لازم باشه، اما چیزی که در جامعه ملل برای همه کشورها بود. ولی چون تصمیم گیری به این شکل در یک جمع کلان گرفته نمیشه، چون بالاخره یک کشور، دو کشور، چند کشور ممکنه که موافق نباشه، به همین خاطر برای اینکه تصمیم گیری تسهیل شوه در شورای امنیت، به همین خاطر گفتن که همه حق رأی ویتو نداشته باشه، فقط این پنج کشور در واقع بر اساس ملاحظاتی دارن میتونه که در واقع رأی موافق همه زمین پنج کشور لازم است. اگر یک از اینها رأی موافق نداشته باشه، در واقع تصمیم اتخاذ شده حساب نمیشه، میتونه که جلوی تصمیم را بگیره به اصطلاح. همچین وضعیت را در واقع یا روند رأی گیری را به اصطلاح میگن که رأی ویتو، یعنی اگر رأیش موافق، همین پنج کشور اگر رأی موافق داشته باشن راجع به موضوعی، خب او تصویب میشه، ولی اگر یک از اینا مثلا نظر مخالف داشته باشه، رأی ممتنع خود را اعلام کنه، در واقع در این صورت اون تصمیم اتخاذ نمیشه که به اصطلاح بهش رأی ویتو گفته میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سپ دانش، به شما دوباره برخواهم گشت. ریم سپ دریزه تمنان نشه تروس پتما پاتش و لبدا مرغه تاثر پپل کری که پریش و کنه هم معلوم ری پختن هم لتاس تخوا و زمت مینم چه تاسو هم لمسره موافقی است ده ملگرو ملتونو بحث دومره پراخ دی چه په یو وخت پرونه کې د ټول موضوعات نشي چیرل کېده، یا هم پرې بس نشي کېده، د دې وسیلې نه ډېر پورته ده. خو عمومي شانو باندې به مونږ راشو. ملګرو ملتونو کې افغانستان هم حضور لري. اول خو د افغانستان حضور ملګرو ملتونو کې څومره اهمیت لري؟
سلامونه نیکی هیل تاسې ته، قدرمن ملما او قدرمن اوریدونکو ته. ګوري ملګری ملتونه لکه څنګه چې مخکې بې بحث شو، د نړۍ په نړیواله کچه باندې د ملتونو ترمنځ انسجام، د هغوی ترمنځ تفاهم راوستنې، او د سولې او نړیوال نظم لپاره د کار کولو یو پیاوړی ادرس دی، یو مهم ادرس دی. او دلته ګډونوال اوسېدل زه فکر کوم هم د افغانستان لپاره مهمه ده، او هم دا چې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې په داسې یو موقعیت کې ځای لري چې د دغه هیواد هر نوع وضعیت کم تر کمه په مرکزي او په سویلي اسیا باندې اغېز درلودلی شي. نو بناءً د افغانستان په ملګرو ملتونو کې شتون د خورا ډېر اهمیت څخه برخمن دی.
او برعکس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور څومره اهمیت لري، او په ځنګړي توګه تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه څومره مهمه وه؟
ګوري د ملګرو ملتونو د منځ راتګ څخه را په دې خوا کې تاسو وګورئ، په نړیواله کچه باندې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته من دوه قطبي نړۍ درلودله، چې دلته د ایدیالوژیانو ټکر یا د خپل ایدیالوژیانو د خپرولو یو حد سره وانه چې د شرقي خوانه یا د نړۍ دی اړخ نه د کمیونیزم لپاره کار کېدو، په ټوله نړۍ کې د دې د ترویج لپاره هلې ځلې کېدي. او بیا بل خوا د امریکا تر مشرۍ لاندې د کیپیټالیسټ لیبرل ډیموکراسۍ لپاره په نړیواله کچه کار کېده. اوس دغه ټکر که تاسو وګورئ، دا چې افغانستان د وخت شوروي اتحاد سره څنګ کې پروت و، او د سویلي اسیا ته د شوروي د نفوذ د غځېدو دروازه ګڼل کېدله، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به د غربي او د شرقي ایدیالوژي د کمیونیستي او لیبرال ډیموکراسۍ ترمنځ د کشوګیري یو مرکز جوړېده. او داسې هم وشوه که تاسو وګورئ د شپېتمې او اویایمې لسیزې په اوږدو کې، دا هغې نه را په دې خوا په افغانستان کې دغه کشو گیر او د خپل سیاسي ایديالوژي د ترویج لپاره دلته کار کړي او پراخ لاسوهنه کړي. په دغه کې ملګری افغانستان کې حضور درلوده، د افغانستان چارو کې د اسانچاري یا د منځګړي رول درلوده، او دلته دغه درس لاري افغانستان باید هڅه کړې وای چې دغه ورپی خطرونه سیمې نړۍ او بالخصوص افغانستان د کوم خطرونه د ایدیالوژیانو د ټکر له کبله ورپی خو نیوټرلایز یا د اغېز کمولو لپاره ترې استفاده شوې وای. اوس که راځو بس کو ملګری ملتونو رول، نو تر اویای ملسیزه پورې خو موږ تاسې ګورو چې دومره ډېر څه داسې حالات نه وو پېښ چې ملګری ملتونو مستقیما یو بارز رول درلودلی وای، لیکن د روسیې انقلاب نه راوروسته او بالخصوص د وخت شوروي اتحاد د مستقیمې مداخلې نه وروسته چې هغه خپل په خپل وجود کې یو نوع د هغه چارټر څخه سرغړونه وه، د هغه منشور څخه سرغړونه وه چې شوروي د نورو هیوادونو سره په ګډه په 1922 نه 1945 کلونو په منځ کې پې کار کړی و، 1945 1945 کال کې هغه دوی خپله منظور کړی و، د هغې نه یو نوع سرغړونه وه چې دوی په افغانستان کې مستقیما مداخله وکړله. د دغه مداخلې نه وروسته ضرور و چې یو داسې اړخ چې بې ترتیبي حفظ کولو سره سره افغانستان کې راپورته شوې کشالۍ چې وروسته په ډېرې بدرنګه شخړه باندې واوښته، هغه کشالۍ کې منځګړیتوب کړی وای، چې په دې لړ کې موږ وینو چې د ملګرو ملتونو استازي د اسانچاري یا د چارو د سمون لپاره او خصوصا د سیاسي بهیر د پیل لپاره هلې ځلې کولې تر څو په افغانستان کې ښکیل نړیوال اړخونه او سره په افغانستان کې داخلي کوم اړخونه چې د هغوی تر منځ جوړجاړي او سولې لپاره هلې ځلې وکړي، چې په دې لړ کې من د جنیوا د پروسې شاهدان یو چې تر ډېره حده پورې مشري د ملګرو ملتونو دوه بیلابیل ځانګړو استازو په لاس کې وه چې دوی دغه پروسه مخته یوړله او په پایله کې د جنیوا تړون رامنځته شو. دا هغې نه وروسته چې په دې طرقه کې د ملګرو ملتونو رول ډېر فعاله و او د تحسین او د قدر وړ و، د جنیوا تړون نه وروسته له بده مرغه ملګرو ملتونو په هغه رقم چې لازم و خپل رول یې په افغانستان کې ونه شو لوبولی، چې په دې برخه کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د جنیوا کوم تړون چې شوی و د هغې څار او دا اطمینان حاصلول چې څوک ترې نه یو اړخ هم د هغې نه سرغړونه ونه کړي، ولې چې بیا موږ ولیدل چې وروسته کلونو کې دا په ثابته شو چې د دغه تړون څخه سرغړونې له لارې په افغانستان کې بیا هم خپلې غیر مستقیم نظامي مداخلې ته ادامه ورکوله. نو په دې برخه کې کوم وګورو او ویلی شو چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې هغه جنیوا په د تړون د امضا په لړ کې دوی کومې هلې ځلې کړې د هغې تحقق او د هغې د ساتنې لپاره خپل رول ولوبوي، چې له کبله یې له بدمرغه کورنۍ جګړه افغانستان کې پیل شوه. بیا موږ د نویمې لسیزې کلونه خپل مخ ته لرو، په نویمې لسیزې کې که وګورو نو متاسفانه ملګري ملتونو ونه توانېدل چې په هېڅ رقم هم خپل رول په هغه لازم و څومره چې د دوی مینډیټ یا د دوی مسؤلیت و په هغه رقم ادا کړي. زه تاسو بیلګه ویلی شم، محمود مصري غالبا د 1994 کال پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی و، د دې نه وروسته څو کاله ملګرو ملتونو حتی یو داسې یو هېواد کې چې کورنۍ جګړه پکې ګرمه روانه وه حتی یو استازی نه درلود. چې دلته موږ ګورو چې د همدغه بې توجهۍ یا کم توجهۍ له کبله د کمې پاملرنې له کبله په افغانستان کې جګړه دومره تند او شدیده شوه چې بې شمېره انسانانو ژوند یې واخیست، د افغانستان زیربناوې او ارزښتونه دا ټول تر پښو لاندې شو. 2001 کال نه را په دې خوا د ملګرو ملتونو نوی ماموریت په افغانستان کې پیل شو. په دې برخه کې که تاسې وګورئ نو د دوی چارې موږ په دوه برخو باندې ویشلی شو، یوه برخه سیاسي چارې وې چې د یوناما تر نامه یو ماموریت د دوی پیل شو چې په افغانستان کې دا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وه، او د دوی رول دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات او جوړجاړي دپاره کار وکړي. بله برخه تخنیکی همکاري وه چې په دې برخه کې موږ بیا د دوی تخصصي ادارې لرو، لکه د صحت نړیواله اداره، د خوړو نړیوال پروګرام، د مهاجرینو د دوی چې کومه کمیسیون دی، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، او دې ته ورته نورې ادارې چې د ماده مخدر سره یا د مخدره توکو سره د مبارزې اداره ده، او دې ته ورته نورې ادارې موږ دلته لرو چې فعالیت یې کوو. دلته که ارزونه وکړو، نو منگو گرو نو تخنیکی ادارو تر ډیره بریده پورې فوق العاده پیاوړی رول په افغانستان کې ولوبو. که تاسو په یاد وي 2001 کال نه وروسته په افغانستان کې اداري سیستم کاملا سقوط کړی و، له منځه تللی و. دلته د اداري واحدونو جوړول هغه د وړتیاو له مخې، د افرادو د روزنې له مخې، د ادارو د بیا تجهیز برخه وه، د سیستمونو رامنځته کول، د قانون جوړونې او ورسره د ټاکنو مسایلو، په دې ټولو برخو کې د ملګرو ملتونو تخصصي ادارو ډېر فوق العاده رول ولوبه. د مهاجرینو بېرته راګرځېدنه یو غټ بهیر و، یو غټ سیلاب د مهاجرینو د ګاونډي هېوادونو څخه راوګرځېد. د دې مدیریت د ټاکنو برخه کې، د حکومتوالۍ په برخه کې، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ونډه، همداسې د ډی ډی آر یا د ادغام مجدد کوم بهیر چې ډېر مهم بهیر دی، د امنیتي سکتور د ریفورم په برخه کې دوی ډېر کار وکړ. لیکن بله خوا که بیا وګورو سیاسي استازولي چې هغه ډېره مهمه وه او د هغې رول ډېر فوق العاده و، هغوی په هغه رقم چې لازمه وه ونه توانېدل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات جوړجاړي او د افغانستان د پس له جګړې بیا رغونې په برخه کې خپل هغه سیاسي رول ښه ولوبوي. او که وکتل شي نو ملګرو ملتونو ایجنډا تر ډېره حده پورې د سترو قوتونو تر منځ په افغانستان کې ویشلې پاتې شوه. زه یوه بېلګه تاسو ته وایم، د 2009 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازو د هغوی د مرستیال تر منځ غټه شخړه او کړکېچ پیدا شو، چې له کبله د افغانستان انتخابات چې یو ډېر مهم بهیر و هغه هم کړکېچن شو او جنجال خواته لاړل. نو بنان منګورو چې د ملګرو ملتونو رول په افغانستان کې یو مکس بیگ، یو دوه اړخیزه یا بیا داسې بېلابېلې پایلې درلودلې. په اتیایمه لسیزه کې فعال رول، په نویمه لسیزه کې بې پرواهانه رول، او بیا په 2000 کلونو کې سیاسي برخه کې ضعیفه رول، خو تخنیکي برخه کې ډېرې مرستې. نو په ټوله کې موږ ویلی شو، زما شخصي نظر دا دی چې ملګرو ملتونو چې څومره رول په افغانستان کې لوبولی ښایي د څخه کافي ډېر کار کولای شو، او که دوی چېرته خپل رول په ښه ډول سره د خپل منشور او چارټر سره سم په پیاوړي دریځ سره لوبولی نو کېدای شي افغانستان د نویمې لسیزې کورنۍ جګړه او د 2009 وروسته بې ثباتي، فساد او دا مسایل سره نه وای مخ شوی.
ښاغلی رحیم، ډېره زیاته مننه. تاسو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه باندې په دریو وختونو کې، هم په دریو لسیزو کې ورته ویلی شو، تاسو ښه روښنایي واچوله، خو لاملونه مشخص نه شول. مثلا د اویم لسیز نه وروسته تاسو په ټوله کې، او نویم لسیز نه هم په ټوله کې، تاسو ویلی چې د دوی رول ډېر اغېزناک نه و، خو د 2001 کال نه وروسته په نورو برخو کې رول ګټور، خو په سیاسي برخه کې هم بې اغېزه و، یا هم تر ډېره پورې ونه توانېدل هغه ډول چې فعالیت وکړي، دوی په هغه فعالیت باندې ونه توانېدل. اساسي لاملونه یې څه و، ولې ونه توانېدل په دغه درې څلورو لسیزو کې دوی ګټور تمام شي افغانستان کې؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. دلته په برخه کې یو شی باید موږ تاسې هېر نه کړو چې ملګري قدرتمند هېوادونو تر فوق العاده اغېز لاندې دی. بیا هلته موږ د امنیت شورا لرو چې هغه هم د دې سترو هېوادونو تر اغېز لاندې دی. اوس دغه اغېز ته په کتو باندې که تاسې وګورئ نو په افغانستان کې دلته د کمیونیزم په لیبر ګیري د نړیوالو هغه د سترو هېوادونو پام افغانستان خواته راواړي، او له همدې له کبله په ملګرو ملتونو یو نوع د دې سترو هېوادونو فشار جوړ شو تر څو دوی دلته یو فعاله ډیپلوماتیک او سیاسي رول ولوبوي، خپل هغه دنده ترسره کړي. کله چې موږ نویمې لسیزې ته ځو، که تاسو وګورئ نو دغه هېواد افغانستان د نړیوالو قوتونو قدرتونو د پام وړ هېواد نه پاتې کېږي. هغې لامل دا دی چې کمیونیزم له منځه ځي، او شوروي اتحاد په روسیه باندې بدلېږي، او لیبرل ډیموکراټان د آزاد بازار کوم پلویان چې دي هغوی هم ویلي چې نور افغانستان دلته اهمیت نه لري. په دې لامل سره هغه ملګري ملتونه خپل رول نه شي لوبولی. په عین حال کې د نړۍ په نورو سیمو کې همدغه هېوادونو تر منځ هغه کومه پنجازمایي یا زورازمایي چې ده هغه تونتیا او ګرمي پیدا کوي چې دغه بلګه په منځني ختیځ کې د عراق جګړه او په شرقي اروپا او د سیمو کې د یوګوسلاویا مسله ده، هغه دومره ګرمي کې او را بارزه کیږي، همدارنګه د افریقایي او څو هیوادونو چلته هم نه مسله راپورته کیږي، نو ډېر پام سره ویشل کیږي او د دسترو هیوادونو د نه پاملرنې له کبله ملګرو ملتونه هم خپل ایجنډا کې افغانستان ته لومړیتوب نه ورکوي. کوم چې لازم وو په عین حال کې د اګوزر کلمر په دې وخت موږ ګوري یو ریډیا افغانستان د نړیوال سیاست مرکز ګرځي او د دې لپاره چې بیا افغانستان ته توجه راوړي، نو دلته زه دا ویل شم چې ستر لامل دا دی چې ملګر ملتونه متاسفانه راڅنګه چې تمه تینوه چې دوی دې د یو خود مختار ادارې په توګه چې د نړۍ د ملتونو یو سلو کابو درې نوي هیوادونو په استازولۍ باندې یا دغوی مجموعه یو ټولنه ده په خپل پالیسیانې د خپل منشور مطابق مرتویسي، لبل مرغه دغه اداره تل تر تله د نړیوالو قدرتونو تر اغیز لاندې پاتې شوی او د هغوی تر اغیز لاندې خپلې چارې سمې کړي، او همدا لامل دی چې فکر کوم په افغانستان کې کله ډېره پاملرنه او کله نه پاملرنه یا کمه پاملرنه تر ډېره حده پورې منحصره وه، دې پورې چې نړیوال قوتونه د ستر هیوادونه خصوصا د امنیت شورا غړي هیوادونه چې په نړۍ کې ایډیالوژیکي ایډیالوژیک مسایلو رهبري کوي د هغوی د غوښتنو سره سم مخته تللي دي.
مننه رحیم صاحب، له 2001 کال وروسته چې افغانستان د افغانستان نوې اثر اطلاق کیږي، د لپاره چې نړیوال ټولنې یا هم د نړۍ هیوادونو په افغانستان کې افغانستان ته ډېر توجه کړي او تر ډېره پورې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي، نو د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ټولنو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو تر ډېره ټینګار په دې باندې وجب افغانستان کې باید له فساد سره مبارزه وشي، او دغه کومې مرستې چې شوې دي په کوم ځایونو کې چې ورته پرېښتنې اړتیا ده هغه ته ولګول شي. خو بیا هم په افغانستان کې انتقادونه تر ډېره پورې د همدغه سازمانونو او بیا هم نړیوال ټولنې لخوا و چې فساد سره مبارزه ټکنې و او دلته تر ډېره پورې هیفه مایل شو او پیسې بې ځایه تلاش شوې. خو اساسي خبره دا ده چې دغه فساد سره مبارزه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په کومې ادارې پورې اړه لري او د فساد سره مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ونډه په افغانستان کې څومره اغیزناک و؟
د فساد سره د مبارزې په برخه کې درې ادارې دي چې افغانستان کې کار کوي، چې په هغه کې د یونیورسي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د فساد سره د جرم سره د مبارزې اداره ده چې هغوی پرې کار کوي، د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP ده هغوی ورباندې کار کړی دی. په عین حال کې په دې برخه کې د یوناما اداره هم مسؤلیت لري، د ملګرو ملتونو سیاسي استازیتوب چې په افغانستان کې چې هغوی په سیاسي اړخ نه په دې مسله باندې کار وکړي، د دې وړ ادارو په افغانستان حکومت سره او د افغانستان په ټولنې سره افغانانو سره په مجموع کې مدني ټولنو سره دوی سره په ګډه کار کړی دی، لیکن تر هغه حده پورې چې لازم و کار نه دی شوی. دا چې څو لاملونه، یو لامل خو دا و چې په افغانستان کې چې کمی کوم د مالی مرستو یا د پانګونې، یعنی مرستندوی پانګونې رقم سفره ولوتله، هغه دومره پراخ ستر او غټه و چې افغانستان نظام او د افغانستان داخلي اداري او ټولنیز جوړښتونه ورته چمتو نه و چې دومره په غټ مقدار پیسې دي په خړه ول سره مدیریت شي. دغه برخه دا ده چې لکه څنګه چې ما ویلې چې سترو هیوادونو په ملګرو ملتونو په داخل کې خود سره کولې، همداسې په افغانستان کې هم و. که تاسو یو پورې دلته افغانستان د پیسې په بیلابیلو چینلونو راتلې، یو تیر چینلونو داسې و چې هغه نه د ملګرو ملتونو تر کنټرول لاندې و، نه د نورو نړیوالو ادارو تر کنټرول لاندې و، نه د افغانستان حکومت تر کنټرول لاندې و، چې دې هم د فساد په برخه کې په افغانستان کې خپل رول درلود. بل خوا که تاسو یو ګورئ د زمن اداري جوړښتونو دومره کمزوري وو چې د فساد سره د ضد مبارزې لپاره چې کوم چمتووالی لازم وو هغه ډېرې مدې ته ضرورت درلود. زه تاسو یو مثال ویلی شم چې زمونږ ادارو بدریو کال نو روس شکل کارتل ک کاری سسٹم یا بیوروکراسی د اویایم لسیز یو چې هغه اتیایم لسیز او پنویم لسیز کې د جګړو له کبله ډیره تکول شوی او ډیره تضیف شوی او کمزوري شوی او دغه ادارو باندې بیا سره لدی چې هم زړه بیوروکراسی وا او هم ژوبله شوی بیوروکراسی وا یو دم د دومره ډیر مالی سرچینو مدیریت فشار راغی او شکر د ملګری ملتونو په دې برخه کې کار پیل کړي دومره وخت او دومره توانایی چې دومره زر دی ټولې هغه کم جوړښتونه چې دي اداري او اجتماعي هغه دې پیاوړي شي تر څو د فساد مخه ونیول شي. زه فکر کوم دې ته چمتووالی نه و او دغه ستونزه چې افغانستان یې د فساد فرهنګ سره او کلتور سره مخامخ کړ دغه اجازه ورکړه چې په ټولنه کې ریښې وغځي. زه فکر کوم د فساد سره د مبارزې ضد دپاره هغه کوم چمتووالی چې لازم و هغه د ملګرو ملتونو د وړتیا څخه پورته و.
ډېر زیاته مننه رحیم صاحب، بیرته تاسو سره راګرځم. آقای دانش، روی بحث جهانی سازمان ملل و همچنان روی بحث حضور و یا هم اهمیت حضور سازمان ملل در افغانستان و از افغانستان در سازمان ملل صحبت شد. یکی از موضوعات اساسی جهانی که هنوز هم پاپرچاست و بیشتر مردم میخواهند این مورد بپرسن اوی است که دستاوردهای جهانی سازمان ملل تا کنون بسیار اهمیت داشته چی بوده و در این حال بزرگترین اشتباهی که سازمان ملل تا کنون در سطح جهان در بخش فعالیت ها و هم در منشور خود داشته چی بوده؟
حضور گرامی شما، عرض کنم که اساسا ما یک نکته اساسی رو باید توجه داشته باشیم و اویست که در میان بازیگران عرصه بین المللی سازمان ملل متحد فقط یک سازمان است. ما به همون میزانی که در منشور ملل متحد برای این سازمان صلاحیت داده شده، توقعاتی که در سطح جهانی میتونیم داشته باشیم در همین سطح باید باشه. چون بعض وقتا یک صحبت های میشه آدم احساس میکنه که فراتر از واقعا صلاحیت های سازمان ملل متحد توقعات و انتظارات وجود داره، در حالی که ما میدانیم که فقط یک سازمان است که دولت ها برای اهداف مشخص و معین و همون چیزی که در ماده یک منشور ملل متحد به عنوان اهدافش بیان شده، حفظ صلح امنیت بین المللی، مرکزیت برای گفتگوی دولت ها و همینطور ارتقا و ترویج و روابط جامعه بین المللی بر مبنای حقوق بشر، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در همین حد حدود. و در همین راستا اگر ما و شما این اهداف را در نظر بگیریم، سازمان ملل متحد توفیقات مهم میره در عرصه بین المللی واقعا داشته. یعنی شما فرض کنین زمان در کمی سازمان با می اهدافش اساسا وجود نداشته باشه، او زمان خلاصا نظم حاکم بر جامعه بین المللی قطعا یک نظم دیگه خواهد بود. مثلا ما و شما در نظر بگیریم که در زمانی که سازمان ملل متحد تشکیل میشه، تغییر مرزهای جغرافیایی دولت ها بر مبنای زور، سلطه و تجاوز به رسمیت شناخته نمیشه و این مرزها از ثبات و استحکام برخوردار شده، در حالی که اگر این سازمان نبودی و به همین نظم حاکم بر جامعه بین المللی در منشور در واقع تدوین شده نبودی، هرگز ما همچین چیز نداشتیم. یعنی مرزها دیگه با این استحکام وجود نداشت و دولت ها میتونست که بر اساس زور، سلطه و قدرتی که داشت در واقع پیشروی هایی داشته باشد، تصاحب سرزمین داشته باشد و امثال اینا. و یا در بخش حل و فصل اختلافات بین المللی شما ببینید که خود محکمه بین المللی عدالت و همه که سلفش محکمه دائمی بین المللی عدالت که رکن از ارکان جامعه ملل بود، واقعا در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نقش های بسیار اساسی را ایفا کرده. یعنی اگر واقعا این نقش را این سازمان و این رکن قضاییش مثلا ایفا نمی‌کرد، مطمئناً بسیاری از این اختلافات منجر می‌شد به مخاصمات مسلحانه، به نزاع‌های مسلحانه و موتور استفاده از سلاح‌های بسیار مخربی که فعلاً این دولت‌های قدرتمند اختیار داره و همینطور همپیمانانش. خب این چالش‌ها و مشکلات جهان‌تر کلان‌تر را برای این جهان معاصر در واقع ایجاد می‌کرد، ولی اینمی سازمان ملل متحد در واقع با اینمی نقشی که تا هنوز ایفا کرده در حقیقت بسیار از اختلافات را در همو مرحله اختلاف نگه داشته و حل و فصل شده، و یا اینکه حداقل منجر به منازعات مسلحانه و جنگ‌های کلان بین المللی نشده در واقع. و همینطور در بحث نقشش در ثبات دولت ها، مثلا شما در نظر بگیرین بحث کوزوو، تیمور شرقی و همینطور خلاصه بحث حمایت های از دولت افغانستان از 2001 و بعد اینجا انجام شده و همینطور بحث در واقع دولت سازی در عراق، خب نقش های اساسی را انصافا ایفا کرده. خب طبعا یک سازمان مثل سایر نهادهای بین المللی و مثل دولت ها حتی خب ناکامی های هم داشته. مثلا یک نمونه ما خدمت شما عرض کنم، در بحث سال در دهه 1990 موضوع رواندا که خود سازمان ملل متحد هم بارها این مطلب را بیان کرده که یک اشتباه بوده، در واقع نتونست تصمیم با موقع بگیره و این منجر به این شد که چیزی حدود 1 میلیون آدم در عرض چیزی حدود 3 ماه 4 ماه در واقع در رواندا به قتل برسد، چیزی که سازمان ملل متحد میتونست که در همون ابتدا در واقع تصمیم بگیره و قاطعانه در واقع ورود پیدا کنه به موضوع و جلوگیری کنه از همچین فاجعه کلان و بزرگی در اون زمان اتفاق افتاد. به همین خاطر خب این ناکامی هایش هم واقعا قابل ذکر است و میشه که در واقع در پرونده سازمان ملل متحد اینا قابل تبیین و تحلیل باشه. اما اگر یک نسبت گیری کنیم نسبت به ناکامی های سازمان و نسبت به کامیابی ها و موفقیت های سازمان، مطمئنن کامیابی های سازمان نقش موثری را که در جهان ایفا کرده، نقش سازنده ای را که در میان دولت ها داشته، به مراتب خیلی قوی تر و بزرگتر از او ناکامی های هست که میتوان نام برد.
دکتر عبدالعزیز دانش، استاد حقوق بین‌الملل، بسیار تشکر از شما. رحیم صاحب، که در افغانستان په برخه کې یو بل پښتون وکړو، هغه د چمبندي په توګه باندې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او یا هم اهمیت او د دوی د فعالیتونو اغیزمنتیا او دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان حضور یو تطابق ولري او دوی یو بل ته ګټور تمام شي، په ځانګړي توګه د افغانستان په اوسنی وضعیت کې چې دغه ډول د ملګرو ملتونو په څیر یو ښه تضمین کوونکی او یو منځګړی ته اړتیا شته؟
بل شک چې ملګری ملتونو رول په راتلونکي کې هم ډیر مهم دی. زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده 2009 کال را پدې خوا کله چې د ټاکنو د ولسمشر ټاکنو په اوږدو کې د ملګرو ملتونو د افغانستان ولسمشر او د امریکا د حکومت پرمنځ کم کړکیچ او شخړه رامنځته شوه. هغه نو وروسته د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د افغانستان حکومت ترمنځ باور کچه فوق العاده راټیټه شوه او د هغې نه راپدې خو د هر کال په تیریدو سره دغه باور د دوی ترمنځ په کمیدو باندې و هر کال کم شوی دی. خصوصا 2014 نه راپدې خو چې کله نه ولسمشر غني د افغانستان واک په لاس کې اخیستی دی، د هغې نه راپدې خو حتی شوی ده چې د ملګرو ملتونو رول ډیر محدود کړی شي او په دې برخه کې فوق العاده چنبازی او ناستی د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دي. زه فکر کوم تر ټولو مهم بحث به دا وي چې د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت ترمنځ یو ډیالوګ صورت ونیسي، یو بحث وشي او د دغه بحث په رڼا کې د باور د بیا په پیاوړي کولو او جوړولو لپاره زمینه مساعده شي. راشي وګوري د افغانستان د سولې بهیر ته، په دې کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ رول که وګوري د نش سره برابر دی، بیخي شته دی نه. په داسې حال کې چې د یو نړیوالې ادارې په توګه باندې چې همدای دنده ده چې هېوادونو او په نړیواله کچه باندې د سولې، ثبات، انصاف او برابرۍ ټکاو کې هغه اداره چې د نړیوال مسؤلیت ته هغه نه دی ترسره شوی. زه فکر کوم په دې برخه کې ډېر ضرور دی چې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ یو مباحثه وشي. زما په یاد دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو استازي ډله هم په دې موخه افغانستان ته راغلې وه او د افغانستان ولسمشر او نور اړخونو سره لیدلي وو تر څو د افغانستان وضعیت له نږدې څخه وګوري او همداراز د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم او د اړیکو د بیا پیاوړي کولو لپاره یو مباحثه وشي. لیکن دا هم کومه پایله نه، نو تر ټولو مهمه دا ده چې باورونه پیاوړي کولو لپاره مذاکره وشي ملګری ملتونه یو ډیر ښه ادرس ګرځیدای شي پراتلونکي کې د افغانستان د سولې د بهیر د سانچارې په برخه کې د زمينه د زامن او د ګارانټور په توګه او یا هم د ګارانټي کونکي ضمانت کونکي په توګه باندې را څرګندیدای شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان پاسله شخړې بیا رغونی په برخه کې د دغه ادارې رول ډېر فوق العاده کې دی. د دوی نړیواله تجربه چې تقریبا څه کم اته لسیزي تجربه په دې برخه کې لري او همدارنګه زوی د متخصصینو تجربه چې دوی لري دا غینه په ګټه اخیستنې زه فکر کوم ډېر مهم دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې فعال رول لوبي او 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 دلته خپل هغه اصلي دنده چې دا کاغذ سیاسي برخه کې ده او تخنیکی برخه کې ده هغه په اساسي ډول باندې ولوبوي.
ډېر زیاته مننه د سیاسي نړیوال چارو په مشتاق رحیم د تاسو چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. د افغانستان د ځوانانو موینیت د خبرونو رئیس حضرت الله شریفي د خبرونو پرسته برخه کې له موږ سره دی. ښاغلی شریفي تاسو د ملګرو ملتونو د 50 لسیزې په اړه باندې یو جوړ شوی خونډه کې د افغانستان په استازیتوب په ځانګړې توګه د ځوانانو په استازیتوب ګډون کړی و. غواړم ستاسو تجربه او دا چې په غونډه کې د افغانستان او ونده څومره مهمه و لند جزئیات واورو واخلو. شریفی صاحب زما پوښتنه مو واخیسته؟ شریفی صاحب میرے بنی
تاسو ته خضرمن رحیم صاحب تاسو درادیو ټولو اوریدونکو ته د خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. تیر ورځ کوم غونډه جوړ شوې وه د ملګرو ملتونو په دغه سالوي خو وادونو ګډون کړو د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مسؤلو همداشان د پرېکړې د ځوانانو د برخې مسؤلو د ملګرو ملتونو د درېمې کمیټې چې هغه د ځوانانو په برخه کې کار کوي د دې مسؤلو او د تلويختو په شاوخوا کې د هیوادونو د ځوانانو مسؤلینو په دغه اړوند باندې موږ د ځوانانو په مسایلو باندې بحث درلودو چې په هغه کې د افغانستان د ځوانانو اولویتونه د ځوان د افغانستان د ځوانانو لاسته راوړنې د افغانستان د ځوانانو ستونزې او هغه رول چې ملګرو ملتونو په دغه کې زموږ سره ترسره کړي په دغه باندې موږ سره بحث درلودلو د افغانستان د ځوانانو هغه عمده ستونزې چې هغه د امنیت نشتون دی د اشتغال نشتون دی په دغه موضوعاتو باندې سره خبرې وکړي. همداشان یو څه فعالیتونه چې د ملګرو ملتونو د خوا موږ سره په مخ باندې وړل کیږي یا همداشان یو څه دغه نور ادارې چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کار کوي د دوی نه مغوښتنه دا و چې دوی د خپل فعالیتونه د افغان دولت سره همغږي کړي لکه څنګه چې ورته مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړله. دوی په تخنیکی برخه کې او په مالی برخه کې په دواړو کې مرسته کول شي. د دوی نه مغوښتنه دا و چې په افغان ظرفیتونو باندې کار وکړي تر څو موږ خپل وکولای شو دوی د پاره کار کو. معمولا په دغه موضوعاتو باندې موږ د دوی سره وغږیدلو. د ملګرو ملتونو رول په ټولو دولتونو کې ډیر زیات مهم دی. ملګری ملتونه دي چې ډیر امکانات.
شریفی صاحب بلې زموږه اړیکه له شریفی صاحب سره قطع پرې شوه نو موږ هڅه کوو چې د خبرونه پورستی څو دقیقو کې هم بیا ور سره اړیکه ونیسو تر څو دوی د دغه غونډې په اړه باندې مهم جزئیات له تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړي. تر ټولو مهمه موضوع یا پوښتنه هم همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو غوښتنه له افغان ځوانانو په دې غونډه کې څه وه؟ شریفی صاحب بیا هم خرغ لاست تاسو اړیکه پرې شوه. زما پوښتنه دا وه چې په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو غونډه له افغان غوښتنه له افغان ځوانانو څه وه؟ بیا هم له شریفی صاحب سره اړیکه پرې شو. لکه څنګه چې شریفي صاحب ویلې په دې غونډه کې تر ډیره پورې د افغانستان د ځوانانو د غوښتنو د دوی د ستونزو په اړه باندې د ملګرو ملتونو د ځوانانو له استازي او د غرض د څلوېښتو هیوادونو له استازو سره په هغه غونډه کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د پنځه اویاومې کلیزې د په اړه باندې جوړه شوې وه خبرې شوې دي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ځوانانو معینیت د خپرونو رئیس حضرت الله شریفي ګډون درلود او دوی د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب هم په دغه غونډه کې خبرې وکړې. درنو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې خپرونه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د دغه سازمان د ګټې او اغیزمنتیا په اړه په افغانستان کې او دغه ډول په خپله د دغه سازمان د تشکیل په اړه د دوی د غړي په اړه د غړو هیوادونو په اړه د ویټو د حق په اړه باندې او داسې نور موضوعاتو چې له تاسو سره مو شریک کړل. تاسو کولی شئ په دغه خبرونه کې خبرونه شمیرو ته زنګ ووهئ، خپل پوښتنې او نظریات له موږ سره